تشکر. شنوندگان عزیز، 25 دقیقه بحث میز گرد رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی شما را به خداوند میسپاریم.
د ماسپخین 2 بجې دی. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا یو ساعت خبرونه د مخکخو خزو د اونیس پروگرام لپاره ځانګړې ده. اجمل اند د پروگرام کوربه په څو شیبو کې استودیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. یونما خبرداري ورکړی چې طالبان خپل حمله باندې نکړي، د ملکی افغانانو د تلفاتو شمیر به په بیساري ډول زیات شي. د امریکا یو مخکښ جنرال د افغان ځواکونو په ملاتړ د امریکا د هوایي حملو د دوام ډاډ ورکړی، او یو چینایي مقام وایي امریکایان د دله هیواد سره د یو خیالي دښمن په څیر چلند کوي. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې که وسلوال طالبان خپل حمله بندې نکړي، نو په افغانستان کې به د ملکي تلفاتو شمیر په تیره یوه لسیزه کې بېساري لوړې کچې ته ورسیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په یوه خبر پنه کې چې نن د زمري په څلورمه نیټه خپره شوه، د روان 2021 کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان په جګړه کې د ملکي تلفاتو راپور خپور کړی، او ویلي دي چې په تیره څه باندې یوه لسیزه کې چې په افغانستان کې د دوی ماموریت پیل شوی، د یوه کال په ترڅ کې د ملکي تلفاتو اوسنۍ شمېره ښایي تر ټولو لوړه وي. د یونما په راپور کې راغلی دي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 1495 په شاوخوا کې ملکي افغانان په جګړو کې وژل شوي، او 3245 نور ټپیان دي. په راپور کې د نږدې 40% ملکي تلفاتو پر طالبانو، د نږدې 9% پر داعش ډلې، او د 1400 نورو پر د حکومت پر نامعلومو وسلوالو مخالفینو اچول شوی ده. په راپور کې همداراز افغان ځواکونه او دولت پلوي وسلوال په سلو کې د شاوخوا 15 ملکي تلفاتو عملان بلل شوي. د راپور له خپرېدو سره په یو وخت کې د یونما مشر د برالاینز په یو بیان کې ویلي چې که د تاوتریخوالي مخ په زیاتېدو بهیر ونه درول شي، نو په بېساري شمېر ملکي افغانان به مړه او ټپیان شي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو مخکښ پوځي چارواکی وایي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ به د امریکا هوایي حملې دوام وکړي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه قمندان جنرال کنت مکنزي دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له افغانستان د امریکا او نورو هیوادونو د پوځي ځواکونو د وتلو بهیر په وروستیو پړاوونو کې دی. جنرال مکنزي چې په افغانستان او سیمه کې د امریکایي ځواکونو مشري کوي، پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل:
The United States has increased airstrikes in the support
متحدو ایالاتونو د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په ورستوي ورځو کې خپل هوایی حمله زیات کړی دي. که طالبان خپل حملو ته دوام ورکړي، نو موږ به د خپل دغه ملاتړ کچا پر روانو اونیو کې نور هم زیات کړو.
د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو سره سم طالبانو په افغانستان کې خپل حملو ته زور ورکړی، او یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي کلدار ولسوالی د طالبانو له ولکې آزاد شوه. د بلخ د امنیت قومندانې ویان عادل شاه عادل نن آزادۍ راډیو ته ویل چې د دې ولسوالۍ مرکز نن غرمه د افغان ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو.
افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د مخنیوي لپاره هلته دېره دي، هڅې روانې دي څو په لرې پرتو سیمو کې د طالبانو پاتې شونې هم تصفیه شي.
د بلخ د پولیسو ویاند ویل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې طالبانو ته درنه مرجوب له هم اوښتي، خو هغه کرش میرونه خوده. عادل زیاته کړه چې د کلدار ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې افغان ځواکونه نه دي زیانمن شوي. د بلخ له 14 ولسوالیو څخه 8 د طالبانو په ولکه کې دي. طالبانو ویلي چې د کلدار ولسوالۍ په نښتو کې دولتي ځواکونو ته درنه مرجوب لارولې ده. بلخوا د فرا امنیتي چارواکي وایي چې په بکوا ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې 15 طالب جنګیالي وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د فرا د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي، د بکوا ولسوالۍ په شاګۍ سیمه کې د تېرې شپې په بمبارۍ کې د طالبانو غونډه په نښه شوه. وبښئ، په خبر پاڼه کې راغلي چې په وژل شویو کسانو کې د فدا محمد په نوم د طالبانو یو جګپوری قومندان هم شامل دی. طالبانو تر اوسه د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. د فراه په گاونډي ولایت هرات کې هم امنیتي چارواکي وایي طالبانو پرون شپه په چشت شریف ولسوالۍ کې له دوو خواوو د حملو په پیلولو سره د سلما بند د نیولو هڅه وکړه. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د حملې شنډې شوي او په دې ترڅ کې د نښتې پر مهال 15 طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. طالبانو د دې جګړې په اړه هم تر اوسه څه نه دي ویلي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي د متحدو ایالاتونو او چین په اړیکو کې د کړکېچ عمده علت دا دی چې امریکایان له چین سره د یو خیالي دښمن په څیر چلند کوي. شي فانګ نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وینډي شرمن ته وویل متحد ایالاتونه هڅه کوي چې د اوبخې متحد ایالاتونه هڅه کوي چې چین د یو شر ځواک په توګه معرفي کړي او زیاته کړه چې دا چلند باید بدل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي شي او میرمن شرمن له کتنې وروسته په یو بیان کې وویل امریکا د خپلو ستونزو ملامتي پر چین نه اچوي. وروسته له دې چې واشنگټن په هنګ کانګ کې پر ډیموکراسۍ پلو معترضانو د پیکینګ د فشارونو له کبله پر چین یو لړ بندیزونه ولګول، چین په ځوابي اقدام کې تیر اونۍ د امریکا د سوداګرۍ پخوانی وزیر ویلبر روز یو شمیر نور افراد او کمپنۍ د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړل. او د فرانسې پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې لمخې د روغتیايي کارکونکو لپاره د کورونا ضد واکسین جبري کیږي. د دې نوي قانون لمخې د هغو ځایونو لست پراخیږي چې خلک باید هلته د ورتګ لپاره روغتیايي جواز ولري. دا بدلونونه وروسته له هغه راځي چې د حکومت لخوا د کورونا وبا له کبله د لګول شویو مقرراتو پر خلاف په ملي سطح خلکو مظاهرې وکړي. د ولسمشر ایمانوئل ماکرون هدف دا دی چې د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره واکسین د یوې عمده وسیلې په توګه وکاروي.
درنو دوستانو ستړي مشئ، د مخکخو خزو د دې اونۍ په خپرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا اونۍ مو یوه ټولنپوهه او د خزو د حقونو فعاله شمیم امیری میلمانه ده. دا په ټولنپوهنه کې ماسټری لري. د افغان ښځو د زده کړو او نورو حقونو په برخه کې له څو کلونو راهیسې له بېلابېلو لارو فعالیتونه او هڅې کوي. لیکنې کوي او په ټولنیزو پوهنیزو او رغنیزو چارو کې د افغان ښځو د ونډې د زیاتېدو لپاره هڅې کوي. شمیم امیری څه موده په کابل کې د ښځو د حقونو د بېلابېلو ټولنو سره کار کړی، خو د دې ډېر فعالیتونه په ختیځو ولایتونو په ځانګړې توګه په ننګرهار کې متمرکز دي. اغلی امیری را سره د ټلیفون للارې د خبرونه ته میلمنه ده. شمیم امیری، لمړی خو مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله او موږ ته مو وخت راکړ چې د ازادي رادیو له اوریدونکو سره خبرې وکړي. کور ودانې درته وایو، خبرونه ته ستړي مشي.
زه هم په خپل وار سره قدرمن اوریدونکو او تاسو محترم ته سلامونه د ننګرهار نه وړاندې کوم او ډیره مننه چې دا دویم ځل دی چې تاسو ماته په خپل پروګرام کې بلنه راکړله ترڅو زه وکولی شم د خپل فعالیتونو په اړه او د خپل ژوند په اړه د ننګرهار د ښځو او د میرمنو په اړه باندې د خپل هغه نظر او هغه فکر چې لرم تاسو سره شریک کوم. اوریدونکو سره یې هم شریک کوم. ډیره مننه، مهرباني.
ډیره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، له شمیم امیری سره به موږ نه یوازې دا چې د دې پر ژوند او فعالیتونو باندې خبرې کوو، همدارنګه به په افغانستان کې د ښځو په بریاو، لاسته راوړنو، ستونزو او په دې برخه کې پرشتو ننګونو ورسره غږیږو. د افغانستان د سولې هڅې روانې دي، اندېښنې هم شته دي ځینو ښځو سره. دا اندېښنې څومره جدي دي چې د سولې په صورت کې به د دوی حقونه څنګه کیږي؟ دا مسایل به ټول له اغلی امیری سره څېړو. د خبرونې په یوه برخه کې ستاسو څه پیغامونه هم راخلو، یعنی د تاسو ټلیفونونه راخلو، او که په مشخصه موضوع مو پوښتنه لرله نو حتما به اغلی امیری درته ځواب وایي. شمیم امیری، زه خپله لومړۍ پوښتنه داسې کوم چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په ننګرهار، ختیځو جنوبي ولایتونو او په ټول افغانستان کې د زده کړو شرایط که څه هم په تېرو شلو کلونو کې یو څه ښه شوي، خو بیا هم ډېر سخت دي. د ماسترۍ تر کچې پورې زده کړې کول ډېرو نارینهو ته هم ننګونکي او ستونزمن کار دی. څنګه وتوانېدی چې په دې شرایطو کې د یوې افغانې په توګه باندې د ماسټری تر کچې زده کړې وکړي ستونزمنه نه وه؟
مننه صافی صاحب، ډېر زیات ستونزه وه، چونکې موږ د مهاجرت ورځې شپې سبا کولې او موږ هجرت کړی وو، هجرت کې پیدا شو، د هجرت ستونزې مو وګاللې، د ما والد صاحب ډېر زیات مشکلاتو سره لاس ګریوانو او بیا اولادونو تعداد زیات وو، لیکن بیا هم چونکې د ما پلار خپله یو تعلیم یافته وو او هغه ډېر زیات کوشش کولو چې خپل لورګانو باندې تعلیم وکړي، نو ډېر زیات کوشش زما د والد صاحب او زما د فامیل، زما د ورونو خزانګړي، زما د ورور ډاکټر صاحب، هغه ما سره ډېر زیات کوشش کړی دی چې زه هوک توانېدم او ما ماسټري په کسب باندې خپل هغه تعلیم حاصل کړله. نو په پاکستان کې واقع که د تعلیم زمینه مساعده ده، خو نور اقتصادي ستونزې مشکلات خاص کر د مهاجرت په وخت کې ډېر زیات وو، اوس هم شته دی، خو چونکې د انسان سره یو هدف وي او هغه یو پلان وي، نو الله تعالی هم ورسره کومک کوي او هغه خپل هم کوشش وکړي، نو هغه خپل هدف او هغه خپل اساسي ځای ته رسیږي. نو همدغه زما هم تګلاره وه چې ما ویلې چې په چون کې د افغانستان جنکیان ډېر زیات د تعلیم د برخې نه وروسته پاتې دي، تقریبا یو څلوېښت دوه څلوېښت کاله کېږي چې جنگ روان دی، څوک په تاجکستان څوک پاکستان څوک هند ته مهاجر شو، او په دې مهاجرت کې دوی نشو توانولی چې خپل اولادونو باندې خاص کر ځانګړې په جنکیانو باندې تعلیم وکړي. نو بس زما هم دا هدف و چې زه به خپل تعلیم حاصلوم او یو ورځ به زه خپل وطن ته ځم او خپل د وطن د هغه میرمنو او خویندو خدمت به کوم. همدغه هلې ځلې وې چې الله تعالی د ما سره کومک وکړلو، د ما والد صاحب ما سره کومک وکړو، ځانګړي د ما ورونه، د ما خویندې، د ما فامیل ټولو ما سره مرسته وکړه چې ما ماستري وکړله، او د ما د ورور دا خواهش و چې زه باید ټولنیز پوهنه کې ماستري وکړم، اګر چې ما خپل غوښته علوم سیاسي کې ماستري وکړم، ما غوښتل مې سیاست ته راشه، خو د ما ورور همدا یو هدف و چې چونکې ته ځې بیرته افغانستان ته، ته باید ټولنیز پوهنه کې چې ماستري وکړې، چې هلته ډېر زیات د ښځو دپاره یو خو د کار زمینه هم شته، بل د ښځو ستونزې مشکلات دومره زیات دي چې ټول زیات تاسو پورې اړه لري، یعنې ټولنیز پوهنه پورې اړه لري، چې هغه د ښځو د مېرمنو یعنې د ټول جامې پورې اړه لري زما دغه مضمون. خو چونکې د افغانستان مېرمنې ډېرې وروسته پاتې دي، ډېر مشکلاتو ستونزې سره لاس ګریوانو، نو زما ورور همدغه هڅه کوله چې زه علوم اجتماعي کې ماسټري وکړم، همدغه زما هدف و چې بیا زه خپل تعلیم مې حاصل کړو او خپل ډیګري مې چې څنګه اخیستی، نو خپل هغه سالانه امتحان مې فاینل ایئر امتحان مې ورکو او راغلم افغانستان ته، او اول مبارزه چې ما شروع کړله بغیر د خوف نه، بغیر د کوم مشکل نه، خپل د فامیل په اجازه کې ما شمشاد تلویزیون نیمه نړۍ کې خپل پروګرام شروع کړل، او هغه ځینه مې د خپل فایندې مشکلات او دا ستونزې چې لاس ګریوان ورسره وې، هاته دومره زیات خبرې ما ونه کړلې اول ځل باندې، یو څو خبرې یعنې ډېر زیات ډارېدم، ډېر زیات یېرېدم، ځکه چې ډېر زیات خلکو ویل چې تلویزیون کې ته راشي نو تاته به دا مشکلات دا مشکلات، خو چونکې زما په زړه کې هغه خبرې د خویندو دپاره وې ما ونه شو کولی، خو آهسته آهسته بیا دغه پروګرام کې ما تقریبا پنځه شپږ کاله همداسې مستقل تلم راتلم، یا آهسته آهسته په مختلف تلویزیونو ته لاړم، رادیوګانو ته لاړم، ما خپل د خویندو حق دفاع دپاره ډېر زیات کوشش وکړو، خاص کر د فرخنده شهید حق دپاره ما ډېره زیات ستون مطلب منډې ترډې وکړلې، چې ورسره ورسره زما ملګري وې د فاطمه ګیلانی، فتانه ګیلانی، ډاکټر انار کلی او دغه نور سره، اگر چې زما تجربه ډېره کمه وه، زما عمر ډېر کم و، خو دی خویندو ما ته ډېر زیات یعنې زه ډېر زیات تشویق کړم، او زه وتوانېدم چې د خویندو د حق او حقوق په رسانیو کې جګ کړم.
مننه. دا راته وایي چې اتمن تا سره امزولی یا له دوستان نه دي داسې څوک پیژندلې په کوچنیوالي کې چې هغوی ونه توانېدلې دې تا څو په څېر باندې زده کړې وکړي، اوس څه فکر کوئ چې هغه ښځې یا هغه نجونې چې له تاسو د کوچنیوالي نه پیژندي او زده کړې نه دي کړي، فکر کوئ چې تاسو چې زده کړې کړي تر ماسټرۍ پورې ژوند مو له هر پلوه اغېزې ښه دی، بهتره دی، او هغوی چې ونه توانېدلې زده کړې وکړي د هغوی په اړه څه فکر کوئ؟
سوال هم ډېر زیات ښایسته سوال دی، او زه به ډېر دردناک کیسه هم درته وکړم. چونکی ما مخکې کابل کې کار کوو، بیا ما خپل اساسي هدف چونکی زه د ننګرهار یم، ما ویل نور کابل بس دی، نور زه غواړم خپل د ننګرهار د خویندو لپاره کار وکړم. نو دلته زه راغلم او مستقیم دی دغه انجو کې مې کار شروع کړل، چې د خارجیانو یو انجو او د ټولنیز پوهنې یعنی جنډر سپیشلسټ باندې مې کار شروع کړلو. زه یو سروې ته لاړم د خپل همکارانو سره، نو هلته مونږ د یو ملک صاحب کره لاړو، هلته تقریبا دغه بیسودو ساحه وه، ډېر کسان راغلي وو. نو هلته زه یو مېرمنې وپېژندلم او په منډه منډه زما خوا ته راغلله. نو ما ته یې وویل چې ته شمیم یې؟ نو ما ورته وویل چې زه خو شمیم یم، ته څوک یې؟ نو داسې تقریبا د ما په عمر کې وه، خو داسې دا غریبي دا مشکلات دا د ژوند ستونزې داسې دغه کړې وه چې ما ونه پېژندله. ما ورته ویل ته څوک یې؟ نو نوم یې راته واخیستلو. زما د مکتب صنفه یې وه، د اتم نهم صنفه یې وه، چې په وړکتوب کې واده وکړلو او بیا یې میړه فلج شو، بیا دومره ستونزې وګالې. نو هغې بیا ډېرې زه قصې وکړلې چې تاسو یعنې ما ته یې ویلې چې په هغو کې صرف ته چې ماستري دې وکړله او په دومره غټ دشان باندې کار کوي، ډېر افتخار هم وکړو. نو واقعي زما او د هغه ژوند پورې ډېر زیات توپیر دی، ځکه چې الحمدلله زه ډېر زیات نن خوشحاله یم، زه په دې پوزیشن باندې خوشحاله یم، د خویندو ته چې کار کوم په دې افتخار کوم. هغه خویندې چې د ما صنفیانې وي او هجرت کې اوس کې ژوند تېرو او ونه توانېدې چې خپل هغه تعلیم حاصل کړي، یا وړکتوب کې وادونه وکړلو، یا یې مکتبونه پرېښو، نو واقعتا د هغو ژوند خو ډېر زیات تریخ دی، ډېر زیات مشکلاتو سره لاس ګرېوان دی. او زه الحمدلله نن ډېره خوشحاله یم، ما یو څو کسان پېژني او همدغه خدای تعالی زمینه ما ته مساعده کړې ده د دې علم په دغه باندې چې زه کولی شم، چې نن زه په مختلف میډیا کې یا نورو انجو ادارو کې کار کوم او د خپلې د خویندو د حقوق دفاع لپاره کار کوم او د هغو غټ چې ګوم. نو دا د ما لپاره افتخار دی او هغې لپاره واقع ډېر زیات خفه کېږم، ځکه د هغو ژوند صفر شو او زما الحمدلله ژوند مخکې پرمختګ یې وکړلو. دا خو ډېر زیات توپیر پیدا شو دی کې.
راځه یو بل موضوع باندې له تاسو نه وپوښتم. په افغانستان کې اوس هم ځینې داسې خلک شته دي چې فکر کوي د ښځو تعلیم ته اړتیا نشته دی. دوی فکر کوي چې پرته د ښځو له تعلیم او زده کړو نام ټولنه کېدلی شي چې بسیایي خوندي. البته دا د ځینو خلکو فکر دی، وروسته کېدای شي ځینې اورېدونکي هم زنګونه ووهي. خپلې لوڼې مکتب ته ناست یي ځکه چې دوی باور دا لري، دا باور اگر چې ناسم دی، چې ګوندې د نجونو تعلیم اړتیا ورته نشته، ضرورت ورته نشته، نه په اقتصادي لحاظ باندې دوی فکر کوي چې اړتیا ورته شته، نه په ټولنیز لحاظ باندې. تاسو د ښځې د یوې فعال د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه د دغسې د فکر لرونکو خلکو ته څنګه ثابتولی شئ چې موږ اړتیا لرو چې ښځې زده کړې وکړي او تعلیم وکړي او په ټولنیزو چارو کې ونډه ولري؟
مننه، ډېر ښه سوال مکړلو. زمونږ کو ګورو نیمه نړۍ، مخکې ما یو ذکر کړو د یو پروګرام د پښتنې فور پروګرام، نیمه نړۍ یعنی میرمنې د ټول دنیا یعنی د نړۍ نیمه حصه برخه ده، صحیح ده؟ که دغه نیمه برخه مونږ بې سواده کړو، بې تعلیمه کړو، نو دا به مونږ ته ډېر زیات غټه ستونزه مخکې هم وه، اوس به هم را مخکې کېږي. زه به ټولو نه مخکې دی، چونکې مونږ مسلمانان یو الحمدلله، زه به دوی ته د خپلو ورونو ته دا پیام ورکوم چې تاسو که مونږ وګورو حضرت بی بی عائشه رحمت الله علیه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حدیث په صحابه او ته تشریح کوو، یعنی یو مفکره وه. همدغسې که مونږ وګورو حضرت بی بی خدیجه رحمت الله علیه تجاره وه، تجارت یې کوو. که همدغسې مونږ وګورو حفصه بی بی او نور چې اول یعنی په غزوه احد کې یو غزا کې د نرس په حیث باندې هلته شهیدانو ته اوبه ورکولې، نو اوس که مونږ وګورو که هغو د تعلیم ممانعت کړی دی، خو هم زه وایم چې زه مسلمانه یم، که زما پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ممانعت کړی دی، زه باید ولې درس وایم؟ نه، زمونږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم همیشه فرمایلی دی چې په ښځه او په نر باندې تعلیم فرض دی، او هیڅکله مونږ نشو کولی چې دغه نیمه نړۍ په کور کې کینو او تور تمبې شاته کینو. لکه چې مخکې هم ما ذکر وکړو چې که په یو ټولنې پرمختګ غواړي، د یو فامیل پرمختګ غواړي، نو نیمه نړۍ ته به تعلیم ورکوي، او د تعلیم بنیادی دغه برخه ده چې یعنی د تعلیم په وجه باندې کولی شي مونږ ډاکټرانې پیدا کړو، خزینه مونږه نرسان پیدا کو خزینه مونږه مالمان پیدا کو مونږه د ټولنې او د هر د ژوند په هر برخه کې مونږه یو 50% خزینه هم پیدا کو. زه یو مثال ورکوم، زه خپل سیاسره ما خپل خزه ما زل شم کولای بعضی وخت چې نارینه او تلار شم نارینه ډاکټر تلار شم، نو څنګه دې مونږه ورونه به دا غیرتمن ورونه چوي چې ولا مونږه خويندې او دا خپل میرمنې نه پریدو چې دغه تلار شي تعلیم ته، نو تاسو به څنګه وکولی شي چې تاسو خپل دغه لورګانې او میندې او خزینه او میرمنې تاسو ډاکټر ته بوځئ نارینه؟ آیا دا تاسو ته حجاب کوي؟ نه، دا امکان نشته دی چې تاسو بوځئ خپل ښځې. کومه کوشش وکړي چې په خپلو میرمنو او خپلو خویندو، حتی میرمنو زه بار بار ځکه یادوم چې سواد بې سوادي دومره زیاته شوې ده چې مونږ باید ولاړ، زمونږ وطن ډېر زیات ځپل شوی دی، مونږ باید وکړو چې هغه ښځې زمونږ میرمنې هم وکولی شي بې سوادي کورسونو کې برخه واخلي، او حتی هغه خط لیکل او خط لوستل او یو نقطه لوستل یو لوحه لوستل خو یاد کړي کنه. نو ورونو زما تاسو ټول نه د ما دا خواهش دی چې د اسلامي حجاب کې خپل خویندې کولی شي ویلېږي او تعلیم پرې وکړي، نو دا زمونږ د ټولنې دپاره څه چې ستاسو دپاره به هم ډېرې ستونزې او مشکلات چې تاسو نن سبا پرې لاس ګرېوانې حل به شي. مهرباني.
مننه آغلی امیری. د خبرونې په جریان کې هم اسې چې مخکې مو ویل ټلیفونونه به هم راخلو دي اوریدونکو، په ځانګړې توګه که خزینه د موږ خپرونه اوري چون د ښځو خپرونه ده او زنګ راته ووهي او خپل نظرونه را سره شریک کړي لا به ډېر خوشحاله شو. زه مخکې له دې نه چې یو اوریدونکي ته ورشم دا د ټلیفون شمیرې اعلانوم در سره یاداش کوي، او لطفا ټلیفون وکړي. موږ له شمیم امیری سره په افغانستان کې د ښځو په بریاو تعلیم او همدارنګه په ټولنیزو مسلو کې د دوی په رول غږیږو. شمیره مو دا د ټلیفون 0 و 100، یعنی 0 2 0 وبخی 2 0 822 155 0 و 100 822 155. بلش میرا مو هم یاداشت کئی که دلیش زنگ را تاو وحی دا بلش میرا دا 0 و 100 99 2 0 3 5 4 0. داش میرا هم بیا تکرارم 0 و 100 99 2 0 3 5 4 0. اغلی امیدی تاسو اوسی زو هلمن تلا هلمن نه زواک سب را سره دی. زواک سب مهربانی وکړئ تاسو نه اورو. غږ مو اورئ؟ ښه، د زواک تلیفون کار نه کوي، نه پوهیږم چې ولې د موږ غږ نه اوري. شمیم امیری، زه به خپلو پوښتنو ته ادامه ورکړم تر څو پورې چې نور اورېدونکي راخلو. د ما بله پوښتنه له تاسو نه دا ده چې یو خبره کیږي په افغانستان کې، ځینې خلک وایي چې په تیرو 20 کلونو کې چې څومره کار شوی دی د ښځو د حقونو په برخه کې، تر ډیره پورې پروژهیي انجویي بڼه یې لرله، په ښارونو کې عملي شوی دی او عملا په کلو او بانډو کې چې ښځې واقعا له ګڼو ستونزو سره مخ دي، هم له حقوقي پلوه او له حقوقي پلوه علاوه بېوزلۍ غربت ځپلي دي، مثلا په درنو کارونو کې ښکېلي دي، د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي، په بدو کې ورکول کېږي، ګڼې نورې دودیزې ستونزې دي. ویل چې په دوی باندې ډېر تمرکز نه دی شوی، دوی ته ډېر کم خلک رسېدلي دي. په دې برخه کې څه وایي؟
ډېر مننه سوال هم ډېر مهم سوال دی چې زه همیشه خپل مصاحبه کې دا خبره خپله که مانه څوک پوښتنه مونی کې زه خپله وایم. زمونږ د 2000 یعنی کرزی صاحب د دولت چې کله حکومت راغی، دولت راغی نه وروسته ډېر زیات خبرې وشولې، وترې وشولې، فنډونه راغلل د ښځې د حقوق د مدافع او د حقوق دفاع او د جندر په نوم باندې دومره زیات فنډ راغی چې هغه فنډ که مونږ ورباندې ښه کار کولی، زه فکر کوم چې پوره افغانستان پکې جوړ شوی او ځکه چې پیسې ډېرې راغلې. خو زمونږ اساسي هدف د ښځو دپاره کار کول نو، د ښځو دفاع دپاره کار کول نو، د ښځو حق حقوق دفاع او د هغې غوښتنې او د هغې مشکلات را په ګوته کول او د هغې ستونزې حل لارې چارې دپاره پروګرامونه جوړول او پلان او عملي کول دا نو، نو ځکه زه ګورم چې په نوم باندې د ښځې په نوم باندې خلکو ډېر فنډ واغست. که یو ایس ایس آی ډی یو ایس آی ډی ده هغې هم ډېر پروګرامونه وکړل، ډېر زیات په شورټ په ډېر زیات کم برخه کې کار کړی دی. که زه اوس خپله دلته په ننګرهار کې کار کوم، مشکې ما یو بله موسسه کې کار کوله، د هغې په تو باندې د هغې په ذریعه باندې به زه ولسوالیانو ته تلم او هلته به مې کتل چې صفر دی. یعنی حتی زه چې هلته ما دغه کوله ایس ټی ټی فوکس ګروپ ډسکشن چې دغه موږ ښځې راټولولي وو، د هغې د آګاهي د ښځو د حقوق د آګاهي او د نور څه حد دپاره هم پروګرامونه کوو، نو هلته موږ ته یو باسواده ښځه نه پیدا کېدله. یو داسې به یو خبره کېدله چې ولا یو انجو راغی، یو اداره راغلل او سروې وکړل او څلور پنځه دفعه راغلل او نور بیا موږ ولیدل. خاص کر مومندري خلک جنکیانې تعلیم صفر دی، مکتب شته دی خو مکتب کې استادانې نشته دی، مکتب ته د معلمانو تنخواګانې نه ورکول کېږي په وخت باندې ځکه استادانې په کور کې کینی، او ډېر موسسات چې دي هم خپل کارونه په
ټپه دا راته وایي چې تاسو اتمن لکه وویل چې تاسو کلو ته ځئ، هلته په اطرافونو کې له خلکو سره خبرې کړي دي، خصوصا د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې تاسو د مومندري یادونه وکړله. په شاوخوا کې مثلا ګوشته ده، خیوه ده، پورته خوګیاڼي دي، بېلابېلې ولسوالۍ دي. په دې کې خلک تاسو څنګه پیدا کړه؟ عام ولسونه څومره دغې ته چمتو دي چې غواړي نه غواړي؟ یعنی تاسو د ولس په نظر کې څه توپیر وینئ؟
ولله زه خو په خپله ما خپل چونکه مونږ د ملک صاحبانو کور ته تللو، ملک صاحبانو به مونږ ته ښځې ټولولې او د هغې په تو د هغې په اعتبار باندې به د ښځې او د جنکۍ ماسوم سره خبرې کولې. نو دو حول د دو کوشش به دا و چې یا مونږ ته بېسوادي یا باسوادي مکتبونه، یعنې بېسوادي مکتبونه مونږ ته جوړ کړه، یا هغه مکتبونه چې دولت مونږ ته جوړ کړي او ډېر لرې سیمو کې پراته دي او معلمان نشته دی، نو مونږ ته به یې ویلې چې لیا زه خدای تاسو د مونږ غټ وزارت معرف ته ورسوئ چې جنکیانو به مونږ ته ویلي چې مونږ په خپله مکتب ته لاړ شو، مونږ اجازه لرو په چادري کې، مونږ اجازه لرو چې لاړ شو، خو تا دلته د مکتب نشته، مونږ نه لرې دی او واقعتا مکاتب ورنه لرې وو، او بعضې چې مونږ وکتل معلمان پکې نه وو، یو معلمه به یو ورځې راتلله، لس ورځې به نه راتلله. نو د دې خاطر به د دې فامیلونه هم دو ته اجازه نه ورکوله. د جنکیانو د ښځو د مېرمنو دوه برخې ته ډېر زیات فکر و.
مننه مننه. تاسو به خبرې کوو اغلې اميري لیما اميري په نوم باندې یوې اوریدونکي زنګ وهلی دی، له دوی به واورو. مهرباني وکړئ ستړي مشي خپرونې ته له تاسو اورو.
مننه کوم ژوندی وزي وروره، ما داسې په خبره تاسو ته کوله چې دومره فعالانې ښځې پیدا کېږي زموږ په افغانستان کې، خو زموږ د ښځې حقونو ته هېڅ پاملرنه نه کېږي، خصوصا د تخار ولایت ښځو ته. که څومره فعالانې ښځې راشي دې وطن ته، که څومره ښځې پیدا شي، بیا هم زموږ کلیوالي ښځې د دې ایر لاس او ګریوان سره مخ دي. دلته زموږ ښځې ډېرې په ناوړه حالات کې دي، دلته وه خور ډېره زیاته ځورېدله کړېوله، چې کله دې ولسوالۍ ته مراجعه وکړه زما مشکل راته حل کړي، نو د دې دشا هېڅ پر مخ نه وړل کېدله، دې ته هېڅ پاملرنه نه کېدله. بیا هم د دې قضیه د کلي خلکو سینګرو خلاصه کړه، نو دا بېچارهګۍ ډېره تلو راتلې دې ولسوالۍ ته، حکومت ته لاړ، هېڅ باساس نه کېده. نو ما د دې خور نه داسې هیله ده چې دا ولې د دې زموږ د ښځو ته څومره پالانې ښځې پیدا شي، که څومره سیاستوالې پیدا شي، بیا زموږ ښځې هېڅ د دې مشکلاتو د دې خبرو د دې هېڅ نه خلاصېدی نه لري.
تاسو له کوم ځای نه زنګ وهلی دی؟ داسې ولایت کښې راته ووایي، د کوم ولایت نه؟
د تخار ولایت نه مې در سره اړیکه نیولې ده.
ستړي مشي له تخار نه مننه کوو چې اړیکه مو نیوله، زنګ مو ووهه. که چیرته دې موږ د کلو بانډو ښځې خپل غږ دغسې ورو ورو راپورته کړي، خبرې وکړي له خپلو فعالانو نه، له خپلو سیاستوالو مېرمنو نه، او هغه چې د ښځو په نوم باندې کار کوي، روزګار کوي، د تاسو په څېر پوښتنې وکړي، حق ته نه وغواړي، وریاد کړي ځان، نو ډېر تغیر راتللی شي. په تخار کې په مجموع کې د ښځو ژوند څنګه دی؟
ډېر د لاس ډېره په ناوړه حالات کې دي، ډېرې ځورېږي، کورنۍ سره ډېره تاوتریخوالو سره مخ کېږي.
د اوریدونکي له تخار ولایت نه زنګ وهلی و، مننه یې کوو. نو اتمن شمیم، تاسو به یې خبرې اورېدلې هماغه پوښتنه وه چې دی وایي چې فعالان هم ډېرې دي په ملي شورا کې، سیاستوالې ښځې هم ډېرې دي، خو د اطراف د ښځو چې کله قضیې را مخې ته کېږي څوک یې ملاتړ او دفاع نه کوي، او عموما په هماغه جرګو مرکو چې ډېر کله پکې د ښځو طرف ډېر په نظر کې نه نیول کېږي هماسې حل کېږي. مهرباني وکړئ له تاسو سره
ډیر زیات خوشاله شوم خوراکي د پروګرام ته هم هر کله درته وایم، افتخار می چې دومره لری نه د زنګ وهلې دی دا پختنه د کړي خوراکي مونږ خپل مبارزه صرف تر ننګرهار پورې نه د محدود کړي دي. مونږ مبارزه د افغانستان په هر ولایتونو کې به همیشه هم د جاری وي، او ستاسو حق ستاسو د خويندو غوونه چې مونږ واقعیت ډیر زیات خفه کیږم چې تاسو ستوند دی ولې نه اوریدل کیږي. نو تاسو هیله مند اوسئ ان شاء الله تعالی زمونږ هغه خويندې چې مبارزین دي په دغه کې تخار کې زبا هم سره اړیکه ونیسم، د ما خويندې دي د تاسو هم خويندې دي هغه سره به د ستوند شریک کوم ان شاء الله تعالی. تاسو غږ زمونږ غږ دی، زمونږ غږ تاسو غږ دی، تاسو په جنن مونږ پر اډیو ازادي کې ناس یو تاسو غږ مونږ جګو، او زنن ډیر زیات ډیر زیات خوشاله شو چې نن تاسو خپل ستوند خپل د خويندې ستوند دلته مونږ سره شریک کړل. واقعتا مونږ تاسو خدمت کیو، هله مند اوسئ، مونږ په تخار کې هم تاسو مبارزه هم د سجاري ساتو لکه چې په ننګرهار کې انور ولایتونه کې مونږ ساتل. ان شاء الله تعالی تاسو مشکلات به حل کی، او هغه ورځ به لري نه خورې چې تاسو به هم زموږ غونټې کوم د سرادو کې خبرې کوي، او خپل د تاسو خويندې به تاسو نه سوالونه کوي. نو هله مند اوسئ، ان شاء الله کامیابی به مونږ تاسو زر تر زر تر لاسه کوو.
شمیم اميري، ما وخت له تاسو نه دا پوښتنه وکم چې د هغه خزی په افغانستان کې د قوانینو لمخې د غشته قوانین چې موږ لرو اساسي قانون دی، او که نور له اساسي قانون په بنسټ جوړ شوی قوانین دي، په دې کې خزو ته برابر حقونه ورکړل شوی دي. مثلا خزی کېدلی شي چې محکمې ته ولاړ شي که تاوتریخوالی ورسره کېږي ادعا وکړي، خو په ټولنیز لحاظ باندې تاسو پوهیږئ چې د یوې ښځې لپاره دغه ټوله پروسه سخته ده. حتی یوه اطرافي ښځه نشي کولی چې د پولیسو ماموریت ته یوازې ولاړه شي، نو هغه به څه خپله عریضه وکړي، څه به له خپل ورور پلار تره چې ورسره بد چلن کوي وهي ټکوي د دې نه به شکایت وکړي. دغه سازمانونه او ټولنې چې شته څنګه کولای شي د دغه سخصم لاټړ وکي؟ آیا د دوی قضیه د دوی په نمائندګۍ مخې ته وړلای شي کوم داسې اداري او سازمانونه شته په افغانستان کې؟
ډیر زیات مننه سوال نه مې دیمنګ ډیر زیات انجوګان، اگر چې ما مخکې افغان هم دغه کړل څار کړل چې اني نه کوي کارونه، خو بازي هم دسي هم نه د چې بازي انجوګان نمونه باید مونږ نظر انداز کو یا نظر نه وګرځو. وومن فار وومن چې د خزه د پاره کار کوي ډیر زیات ته په جلال آباد کې خوش مالی دي، تقریبا ډیر قضیه حل کړي دي، او ډیر زیات مثلا بالکل مفت قضیه اخلي او مفت د قضیه حلي. نو د کده شي چې دا افغان وومن نتورک چې د خزه شبکه دا د سره هم کولای شي تاسو خپل ستوند شریک کړئ. دا بیا مختلف ارګونه یعنی ارګونه ملي دا او نور د قضیې استوي چې تاسو هغه ته معرفي کوي، ولنا د څه کا دغه شی دا رښتیا چې دوه قضیه مخکې بوزي، خو کله چې قضیه راجستر کیږي باید خپل هغه کس موجود وي او خپل قضیه په خپل راجستر کې. واقعتا ستوند خوشته امکان نه لري چې خزه د خپل ورور یا د پلار یا د خاوند په خلاف یو قضیه ولیکي او لا شي. نو دا د موږ لپاره موږ چې سنتي ټولنه دا موږ خپل فرهنګ او انانات او کلچر کې اول دا د چې موږ د کور نه نشو وتنه، نو بیا دا خو امکان نه لري چې موږ کوم ستونزه پیدا کو او بیا لا شي موږ دادګات یا دغه کې موږ خپل قضیه ولیکو. نو مخکې نه چې تاسو ما خويند ته ډیر زیات مهمه خبره دا ده چې خويند کوشش وکړي چې تاسو په خپل کور کې په ډیر امن په مینا او په محبت سره اوسئ، او تاسو کوشش وکړي چې د څه کارونه کوي خدا نه خاصه چې موږ فامیل موږ نه خفه شي یا ورونه خفه شي. یا بعض خبرې داسې شته چې موږ ورونه ډیر مثلا یو ورور وای چې مکتب ته مزه، یو ورور وای مکتب ته ځه، یو ورور وای د دل په واده کو، یو ورور وای په واده کو په بدو کې ورکو. دا واقع مشکلات ډیر زیات دي. نو خويندو الله تعالی دې په موږ ټول باندې رحم وکړي چې دا ستونزې مشکلات آهسته آهسته حل شي. خو دې ما یو خاص خبره دا ده چې زه خپل ورور نه دغه سوال کوم، عذر کوم چې ورونه په خپل تعلیم وکړي او په خپل مائند باندې تعلیم حاصل دغه کوي که دوړه طبقه نه فامیل کې خزه خوان خور ورو تعلیم یافته ته فکر نه کوم چې خدا نه خواسته به سیستم ده پیدا شي دا مزيات ستونزه مشکلات او خشونت او دا تاوتریخواله چې پیدا کیږي دا د تعلیم د کچې چټواله دی ځکه چې دیو بل سره اندسي او هم فکر نه وسیږي او د دې په وجه باندې مشکلات زیاتېږي او حتی دومره دا ستونزه زیاتېږي چې په کور کې نه حلېږي او خبره
ده مننه شمیم امیری یو اوریدونکو لرو دا بر واخلو چې د څه پښتنه لري بیا ورسته بیا موته او خبرو ته ادامه ورکو ل کابل څخه عزت زازه را سره په تماس کړي مهرباني وکړئ لته سو اورو خغل عزازه
سلامونه د احترامات زازه رادیو درنو کارکونکو او شمیم خورته تقدیموم ما پښتنه زاده کلم چې مدباتو کې مخصوصا د بحث را پیخي کې د خزو په مورد کې د خزو د حقوقو په مورد کې نو په جزوی مسایلو ډیر تفصیلی مباحث تر سره کیږي لکه خزو په مکتب ته تاګ او ودونو کې د خزو سره تشدد یا وغيرها په کل او اطرافو کې جزوی تو مسایل شته دي په دې کې شک نشته او موږ دې په لوین نه کوو خو دلته ډیر څه چې مهم دي په هغه چې باید مرکزی بحث وشي او دا شمیم خور خزې خزینی دي فعالان هغه باید پری کنده او تګلار ولري هغه جنگ ده جګړه ده او په جګړه کې حقیقت هم دا دی چې کلم چې نارینه تلف کیږي دا نارینه دی او دی خزې خاوند ده او خزې لمړی او تر ټولو مقدم حکم دا ده چې خپل خاوند لا تور کوي نو د جګړې په مورد کې د خزو هغه غږ هیڅ نه کاسنی کې او په دې ارتباط کوم تفصیلی بحث هم نه لري حقیقت هم دا بیا هم تکرار نشي نو د خزې لپاره به تر خاوند پورته بل حکومت چې په دې جګړې کې د شل کلنه جګړه کې تلف کیږي او دوی بیا اصرار په دې کوي چې دا حقوق هغه حقوق زه فکر کوم چې د دا ټول حقوق چې دوی بحث پکې مونږ د دې په لوي نه کوي چې وایي چې دا ولاد خ کار روان ده سیدا چې مشکلات شته جزئي مسایل دي خو هغه اصولي هغه اساسي مباحث کې دوی تر ډیر حده فکر کوم ده چې د پام وړ کومه تګلاره نه لري په دې ارتباط کې شمیم خور لګ رڼا واچوي مننه
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته مننه اتمن به ورستا غل شمیم درته وای څومره چی د موږ د باسونو تړاو دی په دې اړه به زدمره وایم چې په مخکخه خوځو پروګرام کې موږ له هغه میرمنو او خزو سره خبرې کوو چې د ټولنیز رغون لپاره کار کړی اقدام کړی د جګړې پاړه باندې د څومره چی دلته باسونه کیږي پراډیو کې جګړه یو ودا سیستم زده چې په مشخصه توګه خزو پورې تړلې نه ده قربانیان یوازې د خزو خاوندان نه دي بلکې هم دغه ننم چې د ملګرو ملتونو کوم ریپورت خپور شوی دی په هغه کې ویل شوی دی چې په ملکی تلفاتو کې وضعیت اندازه خزی او ماشومان شامل دي یعنی د جګړې قربانیان دواړه دي او خزی په دې برخه کې یو براتم لري چې خپل په جګړه کې مخامخ کېل نه دي کتام د جګړې د پای تر رسیدو د پاره وخت په وخت دوی غږ پورته شوی دي دوی خبري پورته شوی ټولنیز حرکتونه کړی دي پاتې شو دا ستونزې دا اساسي ستونزې دي موږ که زده کړې ولرو تعلیم ولرو ښې کورنۍ روزلی شو کله چې ښې کورنۍ وروزو میاندې باسواده وي که وس جنگ پای ته ونه رسیږي که د دغه میاندو بچیان یو وخت کې باسواده رالوی شي او خپل بچیان په ښه روحیه رالوی کي ډیره دا هیله شته دی چې هغه بچیان به بیا خپلو کې سره یو بل سره جنگ نه کوي یعنی ښځې د ټولنې په عمومي ثبات د خزو تعلیم خزو ته حقونه او د هغوی زده کړې په عمومي ثبات کې رول لوبولی شي یو بل اوریدونکي هم راخلو بیا شمیم کټوازی ته وبخې بیا شمیم امیری ته ورسو مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ
بله السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
کریم خان امانی د زابل ولایت نه پاړي کې سره یم تاسو او شمیم خور ته سلامونه او درانه اوریدونکو ته هم د مسلامونه
وعلیکم السلام ستړی مش
خیر سلامت وسی د خور څخه مې یو پوښتنې یو پوښتنه خو دا ده چې د دې خزو حقوق پاک نه دی وایي چې موږ څو ولایت لرو په وخت خبر صحیح ده هر خو ضرور ګران ده هر لور په پلار ګران ده هر خزه د نر ناموز ده اقلا تاسو ورته دومره کړی دي که یو چېرته تاوتریخوال راغلی ده هیا یو زنانه تم د سیو نیک لار خودل کنه بل خودل ډیره زنانه دي میړې په حق حقوقي او واقعي خود یو خپل موزه کې وجه کړی دي ما ډیر جو کې درې درې دي څنګه میړې په هر ورته ولاري خودس زنانه همسته چې میړې عزت د میړې پوره حقوق ورکړای ده کنه بیا هم د نه ورکې د میړې سره ژوند وکړي ایا داسې انسانانو تاسو خو دې دې کې میږي کنه تنه تاسو شنه خورنه ستاسو تعلیم پکړه وي سید افغانستان ډېر غریب ملک دی یو پاتې یعنی دا څلور رسیزه کې دې په مهاجرت کې ډېر غریب او غربه خلک دي چې تعلیم ته لاسرسی رای لرو چا نه لرو چا خپل هغه مشکلات را پکو تر اوسه پورې په اطرافو کې کته چې ورته ولسوالۍ کې حتی یو 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 زنانه چې خارج نه راځي کور کې نه پیډي اجازه نه لري هغه به څنګه کولی شي دا خپل یو واګو به چې رسنیو پر نیسي وسل نو که دغه خویندې که نه چې خپل حق حقوق هغه په یو ګل ولاکه پسرلی شي که داسې ډېر داسې عام داسې یو خبره را شي نو دا خویندې به د دغه بدبختۍ نه به خلاص شي زه په ده ښه پوهېږم چې دغه مشکلات په افغانستان کې زیات دي.
مننه مننه راځو شمیم امیری ته. له شمیم امیری اورو د اوریدونکو دوه پوښتنې وي د تاسو نظر پی اورو بیا وروسته نور خپرونې ته دوام ورکوو. مهرباني وکړئ اغلی امیری.
ډیره مننه ورونو تاسو مونږ خبرې اورئ خوشحالي غوا چې تاسو مونږ خبره دومره په توجه سره اورئ. د تاسو خبرې دي ډیر ښه خبرې دي. دا ورور چې خبره وکړله چې واقعتا د خويند د ورونو او د سر بول دی یا ورونه د خويند سر بول دی یا بل ګوره هیڅ ورور یا هیڅ خور یا هیڅ خاوند یا هیڅ پلار هیڅ کله نه غواړي چې خلانه خسته په خپل کور کې خپل اولادونو سره خپل میرمنو سره خپل خويند سره جګړه وکړي یا کوم تاوتریخواله پیدا کی. خو اول زمونږ اساسي ستونزه چې دا زمونږ د طبي تعلیم یعنی مونږ تعلیم کسه کیته دا مونږ دا فکر کوو زه دا ورونه د خفانی شي زه د خزو طرفدار نه ما زه د سړو یا نارینام طرفدار ما اوس راځم نارینه حقوق باندې هم خزه همیشه قربانی شي دي. زما فرض کا یو لسوالی کې چې ډیر زیات خپل بورم کا واستخار نه یو خور څنګه وهلې او بدخشان څنګه وهلې بدخشان کې ما خبر کړي دي یا تلی ما خپل لیدل دي چې یو خور یا ورور یو کس وجلې خدای نه خواسته دغه قرباني خور شوی ده خور ماته کلان خور شوی ده یو ماما یو کس وجلې دي دغه خورزه یا دغه په بدل کې یو سپینګری بابا یا سپینګری سړی ته واده شوی نو بعضې خبرې داسې دي چې مونږ هغې نه هېڅکله خپل هغه توجه فکر نه شو اړولی. که دا ورور خبره وکړله چې واقعتا بعضې ځایونو کې ښځه هم ستونزه لري نو محترم وروره خبره دې ډېره ښایسته ده ده ته خپل تاسو که کوم داسې یو ښځه ګورئ چې هغه خپل خاوند سره ستونزه لري خپل خسر سره لري خپل ورور سره لري د مشکل اساسي مشکل چیرته دی مشکل چیرته دی؟ آیا تاسو ورته کومه ستونزه داسې جوړه کړې چې هغه نه قبلوي یا نه خوښوي؟ آیا کوم ستونزه هغې تاسو ته جوړه کړې ده چې هغه ستاسو د قابل یعنی د قبولیت وړ نه دی؟ تاسو کولی شئ چې ورسره کښېنئ مفاهمت وکړئ تفاهم ورسره وکړئ کښېنئ چې خورې ته ولې مونږ نه خفه یې په کومې خبرې باندې مېرمنې ته مانه خفه یې کومه ستونزه؟ نو واقعتا ستونزه شته دی چې دا کومه مېرمنه چې تاسو نوم خو ما نه اخیستله لیکن ذکر مو کړو دا ستونزه حتمي لري د ستونزو نه بغیر فکر نه کوم چې هغه د خپل خاوند یا د خپل ورور یا د خپل نور د ماماګانو کاکاګانو خدمتونه کې نو خپل ستونزه
دی. بل اوریدونکو اغلی شمیم وویل دا چې وخت کمیږي دی بل اوریدونکو وویل چې خځې ولې په جګړې په ختمېدو باندې تمرکز نه کوي دی وایي کله چې جګړې نو هیڅ سم نه وي هیڅ پر ځای نه پاتې کیږي. مکتب او نور مسائلو پاره باندې خبرې وکړي خدا ده چې دوی د جنگ د ختمېدو لپاره غږ پورته کړي. فکر کوي چې د ښځو غږ په دې برخه کې څومره موثر دی او آیا ښځو دا کار کړی کنه چې د جنگ د ختمېدو لپاره غږ پورته کړي؟
جګړه خو به مونږ هیڅکله جګړه قربانیان هم ښځې ډېرې شوې دي په دې جګړه کې د افغانستان جګړه مونږ واخلو مونږ
خپل ورونه قرباني ورکړې ده، موږ خپل خاوندان قرباني ورکړې، موږ خپل د والدینو قرباني ورکړې ده. د جنگ قربانیان هم کډما ورونه شهیدان کیږي، کډما ماماګان شهیدان کیږي، کاکاګان شهیدان کیږي، که زما د وطن زلمیان شهیدان کیږي، خو دما ورونه دي کنه، دما د ما سره څه تعلق خوشته کنه، زپه کو زپه خفه کیږم کنه، کاو نشته د دما عزت، د دما ناموس ته پاتاتی. نو اتمی د جګړې خبره ولې نه کو؟ نو الله تعالی دې وکړي چې دا سول راشي او په امن سره موږ ژوند وکړو. دې موږ ورونه چې نن ژوند دی وسیږي، موږ د موږ عزت او دغه به کنه، مثلا وقام به چې کنه، موږ جګړه پورې ځکه ډیر زیات نه دغه کې ځکه چې موږ تمرکز زیات تعلیم پورې دی. کله چې د تعلیم کته زیاتېږي، همدغه سبب د جګړه فیصدي هم کمیږي. لکه چې محترم ورور او فرمایلو چې تعلیم یافته میرمن یا مور چې دغه تعلیم یافته ټولنه تاسو ته ورکوي، مثلا که یو تعلیم یافته مور وي، نو هغه کولی شي چې هغه خپل زوی ډاکټر دغه د لاس دغه تمانچی او د ټوپک په ځای باندې قلم لاس کې ورکړي. نو موږ تعلیم باندې ډیر زیات کوشش او زموږ توجه همدغه دی چې تعلیم یافته میندې چې یو تعلیم یافته مور نه تعلیم یافته کور او فامیل جوړېږي، فامیل نه تعلیم یافته ټولنه جوړېږي. نو که هغه هیټلر خبره وکړو، هغې ویلي چې ما ته تعلیم یافته میندې راکړه، زه به تعلیم یافته ټولنه درکړم. نو زه هم دې ورور ته وایم چې ته ما ته تعلیم یافته مور راکړه، زه درته دا جګړه ختموم، زه درته دا څلوېښت دوه څلوېښت کاله جګړه ختموم، ځکه چې تربیه اول دې موږ تربیه د مور د غېږ نه کېږي. ما ته تعلیم یافته مورګانې راکړئ، زه تاسو ته تعلیم یافته ټولنه درکوم، جګړه درته ختموم. د ما دا شرط دی چې که تاسو بیا جګړه په فامیل کې ولیدله تاوتریخوالی، یا په ټولنه کې ولیدله، یا په وطن کې ولیدله، نو زه دا شرط در تاسو ته دغه کوم چې تاسو تعلیم په خپل اولادونو په خویندو باندې وکړئ، په اولادونو باندې وکړئ، ټولنه تعلیم یافته کړئ، ستونزې حلېږي، مشکلات حلېږي، هېڅ مشکل به نه نه تعویل به نه معویل به. او الحمدلله موږ به هم نورو هېوادونو غوندې یو کامیاب او پرمختګ او خوشحاله ژوند تېرو. ډېره مننه.
مننه کوو. زه هلمند ته به ورشو. په هلمند کې ځواک صاحب را سره وصل شوی دی، له ده به واورو دی کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړي.
سلامونه انت تاسو سلام او ګرانی مننه پورتونه. ډېره زیاته مننه کوم انت محترم که په دې وځي چې په شهرونو کې دا ستونزه ډېره ډېره ده او راځي ده چې خلک خپل په لور او په خو باندې تعلیم کوي او زده کړه باندې کوي، نه یوازې مکتب، هغه نور د انګلیسي کورسونه، د کمپیوټر کورسونه، مدرسې ته خپل خوندې او نورې هستې. مسله په شعبنه کې تکیر هغه حل شوی ده، ځکه داسې خوندې لکه امیري خوندې مصدرو په هلمند کې او په ډېر ولایت کې داسې خوندې شته چې هغه په هویل له لارې داسې خلکو ته پوهاوی ورکړی دی چې خپل خوندې او لورګانې مکتبو ته واستوي. او په دغه وخت کې واقعا داسې میرمن ته ډېر سخت اړتیا شته. ایا په شنه دا ډېر خور ته هم دا د اته محترم چې په ډېر سارو کې مال دی دی چې دا چې مخکې شې دی موږ لرو تر ډېر هدا زموږ ته خون تر بغلو باندې کار کوي، یعنی هغه تر ډېر هدا کار کوي. څه وخت چې یا ولایتي شرکت دی یا ولایتي شورا ته دی یا د چې بل موکې طرفې ریکارډ کې وکړي دا کوي، بیا دا خپل فعالیت لمن جوړي، بیا خپل فعالیت دوام نه ورکړي، بیا کوم کارونه چې مخکې کوله پدا پخ بیا کار نه کوي. زه وکین پدا پخ دې نه دښنه لرم ته دې نور کارو ته لاس واشي څه ته نو کار نه پخ بیا خپل پنورو کپدا پخ کې جنابیان ته محترم دې پر خپل اغزاړو کور ته دما ورکي ډیر زه خوشاله سم خو دې په لمن کې سو مخکې شې ما ته جندلې چې څه وخت ډړو پښتو ته ورسېدل یا ولګي جرګي ولاتي شورا ته ولاړه. انت محترم خپل کارونه راغې چې موږ دې پرې شوولې هغه کور ته ګټه ما ورنکړو.
مننه. دواړه مهمه پوښتنه دي. یو پوښتنه دا ده چې ډېری خزي دغه خپل مدني فعالیت یا د خزو د حقونو لپاره فعالیت د یوې وسیلې په توګه سیاسي چوکیو او نورو پوستونو ته د یوې وسیلې په توګه کاروي، کله چې واقعا یو پوزیشن ته رسیږي، لکه هغه ښځه چې عادي فعالیت کوي او هغه ښځه چې په ولسي جرګه کې د خلکو استازې ده، که په هماغه شدت سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي، د ولسي جرګې د استازي په توګه ښایي ډېر مرسته وکړلی شي، ښایي ډېر کار وکړلی شي. خو متاسفانه ځواک صاحب وایي چې دا هیروي. او دویمه پوښتنه یې دا وه چې په ښارونو کې تر ډېره پورې ښځې ښوونځیو ته ځي، مکتبونو ته ځي، چې مخکې هم موږ پرې بحث وکړو، ولې په اطرافونو باندې تمرکز ونه شي؟ که شمیم امیری داسې لنډ ځواب د ښاغلي ځواک دواړو پوښتنو ته ووایي. مهرباني.
زوک سیب ډیره مننه تاسو نه هم ډیره مننه واقعتا د زوک سیب ورور د خبرو سره ز بالکل رضای ما او رضایت اختیار ما زمونږ د سی میرمن شته ز خپلم ته ډیر زیات خفای ما او همیشه ز خپل دغه خبرې چې کوم په میډیا کې یا په هر ځای کې ز د خپل خواندونه ډیره ګیلمنده ما ځکه چې د دوه اساسي هدف چې د خزو د حقوقو د مبارزې په نوم باندې کارونه شروع کړي دي او دوی چې کله خپل هغه اساسي هدف چې په نوم باندې وایي چې خزو لپاره مبارزه کوي خو هغه نیوي د دوه اساسي هدف دغه چوکۍ دانې وي چې دوه چوکۍ دانې واخلي او واقعتا بیا چې کله څوک کوم خور ستونزه یا مشکل ولري یا ټلیفون ورته وکړي یا دروازې خوله ته راشي نو نه ورته دروازه خلاصې یو نه بیا هغه ټلیفون جګي نو واقعتا دا خبره زو وخت ته تاسو سره واقعتا راځي ما او دا ز خپل هم ګلمنده ما چې واقعتا کار نه کوي کدی مونږ د هغه ولایتونو نه چې دغه خوایندې منتخب شي وي د انتخاب شي وي او مونږ په لینونو کې ورته ولاړ یو په ګرمۍ کې په وډ کې په مشکلاتو کې په امنیتی ستونزو کې مونږ دوه لپاره راي ورکو نو دین هم زمدا خواهش کوم چې خوایند خدای د لپاره د خدای د رضا لپاره هم کار وکړي هغه خوایند چې د تاسو لارې ګوري د تاسو ته لارې دي سترګې دي تاسو د دې مشکلات حل کړئ د دې لپاره مکاتب جوړ کړئ د دې لپاره هر هغه اداره هغه ټولنه چې کار کوي هغه حکومتي ادارې چې غواړي چې کار وکړي تاسو دوی راهنمایي کوي دوی ته چمتو کوي دوی راضي کوي دوی مجبور کوي چې تاسو ته هو تلار شي دغه خوایند د لپاره کار وکړي مثلا هلمند ولایت چې دی تاسو یو ولایت دی چې هلته د ښځو تعلیم صفر دی هلته حتی نارینه نه دي مکتب ته نو د خزینه خو بالکل تعلیم صفر دی نو د ټول خوایندونو د قدیمه غږ اوري د ماډیرو خوایندې خصمي خوایندې ډاکټر صاحب انار کلی نه به د خوایشو کومه ډاکټر دغه شین کوي کړو خیل صاحب نه چې زما خملګری دا رونا ترين چې سابقه سناتور او د قندهار دینه بخوایشو کومه د فعلاً ننګرهار کې ما خوایندو کتا سو پدې تو زئی او جلسو کې تاسو برخه اخلي نو مهرباني وکړئ د مونږه غاګور شوي د خوایندو ته چې دغه تاسو انتخاب شوی روزګان ولایتونه ګلالې د نور دغه ولایتونه نه چراغلې د مونږ افتخار یې استه یو د خوایندو غږ پټ کوي د دې لپاره د غستون د مشکلات خاص تر د مکاتب خاص تر د هنرمندي سنتورونه دغه شیان ورته جوړ کړي چې دغه خوایندې هم توان شي په خپل خپل ودرېږي او د علم او زده کړې د برخې یو حصہ شي او دا یو سوال ته هم راشو چې دا سوال ډیر په مختصره به جواب ورکوم ته په لاین کې نور کسان هم شته نو خارو کې څه کارونه ډیر زیات دي چې آلته ډیر رسیدل خلک دي آلته خپل حق حقوق واړي مثلا که یو سرک په یو میکلویان کې جوړي کې بل وکیل صاحب وایي راشه زما سرک هم دې تایمنی کې جوړ کا نو په داسې دې مج او باز وکیل صاحبان چې ډیر په کارونه کې اوسيږي او دوی غواړي چې دوی په خاورو په دوړو کې خپل موټر وګرځي او دوی غواړي چې په هغه مکاتب کې دوی اولادونه مکتب وایي هغه په ټاټ کې کینی نو دې دې د خاطر کوشش کوي چې دوی په وی آی پی قسم ژوند وکړي برقولري په مکاتب کې په اولادونه خود به درس وایي شفاخانه خبرته جوړ شي نو هغه ولایتونه کې چې دغه هم خوایند چې ما مخکې ذکر وکړ دغه ولایتونه نه منتخب شوي دي دوی صرف د چوکۍ وګي دي کدو خفکیږي هر څه کې زه مستقیم خبره کوم خوایند تاسو د چوکۍ وګي تاسو خپل ولایتونه ولسوالیانو ته هیڅ کار نه دی کړی نو مهرباني وکړئ دغه ځلې د خدای د رضا لپاره کار وکړئ هر ولایت نه چې انتخاب کیږي لکه چې دغه په خار کې دوه خپل په مجبوره کوي مختلف انجوګانې خپل سرکونه او دغه مکاتب جوړي شفاخانه جوړي تاسو هم دغه ادارې مجبوره کوي دغه د ټولنې برخه شي خدمت وکړي د الله تعالی د رضا لپاره د وطن لپاره مهرباني وکړئ تاسو خپل دغه آخري هدف چې دغه تاسو دی او وی هم دغه پوره کوي مهرباني ډیره
شمیم امری اوریدونکو نور هم پلان کې دی خو د موږ وخت پای ته ورسېدل اوریدونکو نه معذرت غواړو چې ټلیفون نه نشو راخستل زه غواړم له تاسو نه ورستې پوښتنه وکم او تاسو مخبلي خبرې هم راټولې کړئ افغانستان کې بی وزلی او غربت هم یو جدي ستونزه ده د غوسور لس ملیون افغانان دی خړو عجل اړتیا لري څور از مخکې ما یو ریپورت ولسته چې یوازې 4 ملیون کسان سکالې خي په نهر باندې ویده شي د شپې لخوا څه فکر کوي بی وزلی څومره غیس کړي دي دغه دی خزو دی زده کړو په کورنیو کې دی شخړو او ناندرو او پر خزو باندې دی کورونو دی کار د فشار په برخه کې آیا بی وزلی او غربت هم یو مهم سبب دی او خپل خبري هم راټولې کړې خبرونه پاتې رسو.
بالکل بالکل. بنیادی ستونزې چې د غربت دی او نن سبا زمونږ نارینه یعنی زمونږ نارینه او تکارونه نشته دی او پیسې جب کې نشته دی او اولادونه ونه ډوډۍ غواړي خزي ورنه خالی مېرمنې خالی لباس او رسم رواج غواړي. نو واقعتا دغه شخړې چې زیاتې دي نن سبا دي مونږ ورونه یا خویندې خپل خاوندانو نه دا تقاضي کوي خاوندانو سره کارونه نشته دی چونکې د تقریبا 2 کاله د جنګ وشولو دلته کارخانې جوړې نه شولې فابریکې جوړې نه شولې د کارونو زمینه مساعده نه شوله څو موسسې راغلل یو یو څو کسانو ځان ته پیسې وګټلې او بس موسسې بند شو بېرته لاړلې. دولت مکلف دی چې کارونه زمینه پیدا کړي هنرمندانو دپاره ټریننګ سینټرونه جوړ کړي څوک چې د مونږ ورونه بیا خویندې بیکاره دي کارونه نه لري هغې ته سینټرونه جوړ کړي چې هغه کولی شي په خپلو خپو ودرېږي خپل مواد په خپله تهیه کړي بازار ته یې راوړي خرڅ کړي. نو واقعتا غربت ډېر زیات غټه ستونزه ده او د دې نه ډېر زیات غټې ستونزې جوړېږي. حتی بعضې خلک ما لیدلي دي چې غربت په وجه باندې خپل لورګانې اولادونه خرڅوي. نو واقعتا وایي پورې کړي چې دا یا غربت چې دی هغه د هر جرایم او بنیادي او اساسي دغه دی او هغه بیخ دی. نو چې مونږ کولای شو چې مونږ داسې پروګرامونه دولت نه او تقاضا وکړو چې خپله دغه ټولنې لپاره د افغانستان د ټولنو وګړو لپاره یو پروګرامونه جوړ کړي چې په هر ولسوالیانو کې چې چیرته کار زمینه مساعده نه دی تاسو دوی ته هنر وښایي تاسو دوی ته کار وښایي چې دوی کولای شي خپله خام مواد تهیه کړي ځان ته خپله مارکیټ دوی ته مارکیټونه جوړ کړي چې خپل سوداګریز راوړي سودا او دا شیان راوړي او دا سوداګریز په وجه باندې خپل د اقتصادي ستونزه حل کړي. نو واقعتا چېرته چې غربت دی هلته به مشکلات ډېر زیات وي او که دولت وغواړي کولای شي چې دا ستونزې حل کړي.
ډېره مننه کوو شمیم امیری.
مننه کوم چې د ما سره یې خبرې وکړلې او ما نه سوالونه وکړل. ان شاء الله په دې هیله چې الله تعالی به سوله راولي او په دې هیله چې به ان شاء الله موږ به بیا بل پروګرام کې هم دو سره خپل شریک خپل وینادانې شریکې کوو د دونه به خبرې اوړو. نو ډېره زیاته مننه او په خدای سپارم.
مننه کوو له تاسو نه شمیم امیری ټولنپوه وه چې د ښځو د حقونو په برخه کې په ننګرهار کې فعالیت کوي او موږ سره په دې خپرونه کې برخه واخیسته. مننه ترې کوو. کور ودانۍ ورته وي همدارنګه هغه اوریدونکو چې ټلیفونونه وکړه په ځانګړې توګه یوې خورکۍ چې د لیمی امیری په نوم باندې زنګ وهلی و له تخار نه مننه ترې کوو چې د موږ په خپرونه کې برخه واخیسته. تر بیا ښې چارې.
She got